سلام او سهار مو بخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. په استرالیا کې د افغان ولسمشر لیدنې کتنې پای ته ورسېدې او ټاکل سوې چې نن انډونیزیا ته ورسېږي. هلته پر کومو مسایلو خبرې کوي، د دې نیم ساعته خبري مجلې په پیل کې درته وایو. د ازادي راډیو دوله ساعته خپرونې له همدې شیبې پیل سوې. نن چهار شنبه ده، د وري حمل شپاړسمه، د اپریل پنځمه. تر خبرونو وروسته نور مطالب در معرفي کوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو بحث نه دی کړی. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې تر اندېښنو وروسته دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې اندېښنې جدي نه دي. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایاتو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر بیرته منلو بحث نه دی کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ولسمشر غنی دا خبره د سې شنبې په ورځ یو استرالیایي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. شغلی غنی په دې اړه چې له استرالیا څخه افغانستان ته بیرته د افغان کډوالو پر استولو راضي دی کنه له تبصرې کولو ډډه وکړه. په راپورونو کې ویل سوي چې په سلګونو کسانو چې زیاتره یې په استرالیا کې میشت هزاره توکمي افغان کډوال وه، پرون په کانبیرا کې مظاهره وکړه او د ولسمشر غنی په مشرۍ له حکومت څخه یې وغوښتل چې د هزاره توکمو په وړاندې دي تبعیض پای ته ورسوي. تمه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له استرالیا څخه انډونیزیا ته ورسیږي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې تر انډونیزیا وروسته ولسمشر غنی سنگاپور ته ځي. شغلی مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په دې سفر کې به له انډونیزیا او سنگاپور سره څو تړونونه لاسلیک شي. دا هوکړه لیکونه د تجارتي همکارایو خو مشخصا دروزنی او د لوړو زده کړو په برخو کې دي. شغلی مرتضوی په دې باب زیات جزئیات ور نه کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې مخکې د استرالیا پایتخت کانبیرا کې له استرالیایي چارواکو سره د همکارایو پر ځینو امکاناتو خبرې وکړې. د سې شنبې په ورځ په مشرانو جرګه کې د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو له پورته کېدو وروسته د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړی. جنرال مراد علي مراد پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې همدا اوس د هیواد په څو برخو کې د وسلولو د ځپلو په هدف درانه پوځي عملیات روان دي. هیڅ ډول اندېښنه نشته. موږ ډېر درانه پوځي عملیات روان کړي په کندوز، بغلان، فاریاب، ختیځ، جنوب ختیځ زون، دغه راز هلمند، هرات، فراه او بادغیس کې همدا اوس عملیات روان دي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سې شنبې په ورځ وویل چې د سرپل، جوزجان او فاریاب په شمول په ځینو ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایاتو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړې دي. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکو کمیسیون د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید غندلی او وایي چې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر دا یو ناوړه اقدام بللی چې له پامه به ونه غورځول سي. نوموړي پرون خبر اعلان ته وویل
But I think that the president is extremely alarmed.
زه فکر کوم چې د دې پیښې خبرونو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ډیر اندېښمن کړي. نو موږ د خپل ملي امنیت له ټیم سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي او زه فکر کوم چې د مناسب اقدام په اړه به هغه په نړۍ کې زموږ له متحدانو سره لا نور بحثونه وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دی میستورا د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې ټولې نښې نشانې داسې ښیي چې دا کیمیاوي برید او له هوا څخه سوی دی. د امریکا د الوتکو لوی تولیدونکي شرکت بوینګ له ایران سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پر یوه هوایي شرکت د 150 تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه قرارداد د سې شنبې په ورځ اعلان شو، له هغې وروسته چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی او پر ایران یې نوي بندیزونه اعلان کړي. دا لومړۍ موافقه ده. د لاسلیک سیبي قرارداد لمخه به د ایران اسمان هوایی شرکت چې د دې هواد دریم لوی هوایی شرکت دی ل بوئنګ کمپنی څخه دیرش ماکس وسوه و دیرش ډوله الوتکې و پیری. د تاجکستان پولیسو دوه کسان د دې هواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې ل چاودنې سره د تړاو په تور نیولې دي. چارواکي وایي په دې چاودنې کې یو کس وژل سوی و. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویان عمر جانی امام علي د سه‌شنبه په ورځ د دې دوو نیول سویو مشکوکو کسانو د هویت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویې ویل د دې چاودنې په اړه څېړنې روانې دي. تر دې مخکې پولیسو ویلي وه چې په قرغان تیپه ښار کې د مارچ پر 12مه نیټه یوې پوځي محکمې ته نږدې سوې چاودنې 16 کلن حسن بای رحمانوف چې په خټه ازبک و وژلی دی. د رسنیو په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وه چې ممکن د سړي خپله چې په نږدې ښوونځي کې د ساتونکي په توګه کار کوه دا چاودنه کړې وي. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. استرالیا وی افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د شندولو 4,000 وسایل ورکوي. دفاع وزارت یې هرکلی وکړ.
پیری دوست استرالیا حکومت هغه وسایل چې زموږ تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو مدرن وسایل زموږ په لاس کې راکړي، موږ کولی شو چې ملکي تلفات هم راښکته کړو.
مشرانو جرګې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ځینې سیمو کې ولسي وژنې شروع شوې دي، قومي مشران وژل کېږي، سپینګري وژل کېږي.
ملګرو ملتونو په سوریه کې د هغه برید په اړه څېړنې پیل کړې چې شک کېږي له کیمیاوي وسلو پکې استفاده سبب وي. په دې په یوه په زړه پورې مطلب کې اوري چې په هانګ کانګ کې یو الماس په څه باندې 1.5 میلیون ډالر خرڅ شو. د ژوند په رنګونو کې د ښځو د لاسي صنعت یو هټیوال ژغول سوی.
ټیکې ورکوو، مواد ورکوو، یوغو په درې میاشتې، څلور میاشتې، دوه میاشتې یوغو ګنډي، بیا تیاری، بیا موږ ته راوړي، بیا موږ بسته بندي کوو.
تر اونیمې بجو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په استرالیا کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیدنې کتنې پای ته رسیدلی او ټاکل سوی چې نن به د انډونیزیا ته ورسیږي. د استرالیا دفاع وزیر پرون سه‌شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چې هیواد غواړي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د کشف او شنډولو 4,000 وسایل ورکړي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی له انډونیزیا وروسته سنگاپور ته ځي. تفصیل له اجمل ان څخه.
اندونیسیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر یو هدف په افغانستان کې د پانګونې لپاره د دې هیوادونو د سوداګرو هڅول بلل شوی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته وویل اندونیسیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د دې سفر په ترڅ کې افغانستان له دې هیوادونو سره څو هوکړه لیکونه لاسلیک کوي چې تر ډیره د سوداګرۍ، روزنې او لوړو زده کړو په برخو کې دي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه شاه حسین مرتضوی وایي په درې واړو سفرونو کې د ولسمشر اشرف غنی او حکومت هڅه دا وه چې څنګه وکولی شي د افغانستان د پانګونې په بیلابیلو برخو لکه کرنې، قانونو، اوبو لګونې کې د دې هیوادونو له تجربو او امکاناتو ګټه واخیستل شي. په اندونیسیا او سنگاپور کې هم د ولسمشر د خبرو اترو یوه برخه له سوداګرو او پانګوالو سره ده چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. ولسمشر غنی له استرالیا څخه اندونیزیا ورپسې سنگاپور ته ځي. استرالیا نه یوازې په پراختیایي او اقتصادي برخو کې افغانستان سره مرسته کوي، بلکې په نظامي برخه کې هم له افغانستان سره همکاري کوي. د رویټرز خبري اشان سوئی د استرالیا د دفاع وزیر د سه‌شنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې وویل هیواد غواړي چې په روان میلادي کال کې افغانستان ته د چاودیدونکو موادو د موندلو او شنډولو 4,000 وسایل ورکړي. ارګوی استرالیا همدارنګه شمنه کړی چې د ناټو د قاطی ماموریت په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز ته هم دوام ورکړي. ولسمشر غنی د استرالیا د پریکړه په افغانستان کې د استرالیي سرتیرو قرباني وستایلی. خغلی غنی وایي د هغه کسانو په استازیتوب چې ژوند یې ژغورل شوی او د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې زموږ د ټولو سرتیرو په استازیتوب له تاسو څخه مننه کوم. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت د استرالیا له خوا د چاودیدونکو موادو د شندبولو د وسایلو مرسته ستایلی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې موږ د ماین له جګړې سره مخ یو او د استرالیا له خوا د ماینونو د ماسر شندونکو وسایل په دې جګړه کې له موږ سره لوی مرسته کوي.
کچېری د استرالیا حکومت هغه وسایل چې موږ تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو مدرن وسایل موږ په لاس کې راکړي، نو موږ کولای شو چې ملکی تلفات هم راښکته کړو او په خپله باندې د خپلو قوتونو تلفات نور هم راښکته کړو.
د 2001 کال وروسته 2000 استرالیایي سرتیري افغانستان ته استول شوي وو چې تر ډېره په اوروزګان ولایت کې ځای پر ځای وو. دا مهال د دوی ګڼ شمېر له افغانستان څخه وتلي او یوازې 200 استرالیایي سرتیري د ناټو د قاطع ماموریت په لیکو کې موجود دي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې 140 استرالیایي سرتیري وشل شوي دي.
ومردل چې استرالیا وایي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د شنډولو 40,000 وسایل ورکوي. پرون د اپریل 4مه د ماین پاکۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه. افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو د چاودنې تر ټولو لوی قرباني دی. صفي الله ستانکزی تفصیل لري.
ماینونه لا هم هغه پټ دښمنان دي چې هر ورځ له افغان ملکیانو او پوځیانو قرباني اخلي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې ام ډي سي د معلوماتو له مخې د دغه هیواد په 40% خاوره لا هم ماینونه پاتې دي. د ماینونو چاودنې د دې ترڅنګ چې ډیر زیاتې وژلي، یو زیات شمیر کسانې مات ګوټ کړي هم دي. د دغو ژوبل شویو کسانو ترمنځ د افغان پوځ سرتیري هم شامل دي چې د دندې پر مهال سخت ژوبل شوي، پښه، لاس، سترګه او یا د بدن نور غړي له لاسه ورکړي دي. عبدالله یو له دغو سرتیرو دی چې د ماین چاودنې د ژوند روان بهیر ورمات کړ. عبدالله چې په خبرې یو وخت د وطن د دښمن په وړاندې د مبارزې سخت لیوالتیا درلوده، د ماین په چاودنه کې دوه پښې او یو لاس پرې شوي دي. دا د بامیان ولایت د لرې پرتې ولسوالۍ ورس اوسیدونکی دی او د هغې ترخې ورځې یاد تازه کوي چې دی یې مات ګوټ کړ او د کوټه کونج ته واچو.
به خاطر دفاع ملی وطن او آرام بودن مناطق مختلف
د وطن د دفاع او د سیمو د امنیت په خاطر مې د کندهار په ولایت کې دند تر سره کوله. د ماین چاودنه را باندې وشو او په نتیجه کې د ما دوه پښې او یو لاس پرې شول. یوازې مې خی لاس روغ دی او بس. دا پیخه د 1991 کال په پسرلی کې وشوه او عبدالله چې اوس 1.5 کال لري په خبرې د نورو د اوږې بار کړ. انسان چې کله له لاس او پښې پاتې شي ډېره سخته ده. زه هم د یو ماشوم په څیر شوی یم چې د نورو مرستو ته اړتیا لري او دا ډېره سخته تمامېږي. دا یوازې عبدالله نه دی چې د ماین چاودنې ژوند ورتریخ کړ، بلکې لسګونه نور داسې ځوانان هم شته چې په سختۍ ژوند مخته وړي. 15 کلن فیض محمد چې اوس وخت بوټان ګنډي، یو وخت د افغان پوځ سرتیری و، خو د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې یوه پښه پرې شوه.
اوس مجرات کوم، مجرات مې شروع کړی ده. پخوا مې عسکري کوله، وظیفه مې وله او سرباز وله. مې په میانشین ولسوالۍ کې له کومندان ستاره سره او بل میز کنه کوي. راتلم د لاري غزمه مې کوله، مینونه مکشولو د کندانیان مې شند کړلې. بعد له کندانیانو سره د مې په قبر کې ووت، له قبر پر حساب سي په ادره کې د تناوچی په سیمه کې. بعد هغه فشار سره پر کړې د داس مې.
فیض محمد هم نور له کله چې پخې د ماین په چاودنه کې پریښوه د خوخی مخ نه دی لیدلې.
ما ژوند وسلونه خراب ده، سپیڅلی خراب ده، سړی نه لرم. 5000 روپۍ کړیا ورکوم او دغه د کوم مثال زی قسم هغه زه به خپل کور پښنن خورم. زه خپل دونه کردار یم چې بخي ډیر کردار یم. نو له پخوا مې ډیر او زه خراب ده. نو پخوا چې ولم از ما روغ پښی وي او ورسه مخبل کول د شي پکستا کې نه ولم.
که څه هم دغه دو افغان سرتیرو ژوند د ماین چاودنو وروسته بشپړ بدل شوی او په نیم ځان ژوند مخته وړي، خو له دې چې د خلکو د امنیت د تامین په لار کې معلول شوی غمجن نه دي. بامیان چای عبدالله چې تر اوسه یې واده نه دی کړی وایي خوښ دی چې د وطن د خدمت په لار کې قرباني ورکړي. او فیض محمد هم بیا هیله ښیي چې زوی یو ورځ د وطن سرتیری شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سید قادر جلالوف د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای استرالیا ته د سفر په لړ کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا د افغان کډوالو پر بیرته منلو بحث نه دی کړی. بل خو تمه کیږي ولسمشر نن له استرالیا څخه انډونیزیا ته ولاړ سي. روس له هغه چې مشرانو جرګې د سې شنبه پر ورځ د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړ. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړې. د امریکا د الوتکو لوی تولیدونکي شرکت بوئنګ له ایران سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پر یوه هوایي شرکت د دیرشو تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ. د تاجکستان پولیسو دوه کسان د دې هیواد په جنوب کې د چاودنې سره د تړاو په تور نیولی دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف د اول وار لپاره د اداري فساد د هغو تورونو په اړه څرګندونې وکړې چې د اپوزیسیون فعالانو روباندې لګولې دي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا د جاپان سمندر ته یو بالستیک میزایل توغولی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د افغانستان پر روانه جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د هلمند وروستۍ پیښې ته پام اړولی او لیکي. افغان او د ناتو چارواکي وایي لښکرګاه ته نږدې په یوه کور کې د نهو ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه کوي. ورځپاڼه د پیښې په اړه د هلمند د والي د ویان له قوله لیکي چې ویلي دي افغان او ایتلافي ځواکونو د شنبې په ورځ هغه وسلې او مهمات وچول چې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو نیولي وو. چاودنې یو کور ویجاړ کړ چې د شپږو ماشومانو په ګډون نهو اوسیدونکي ووژل. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د ائتلافي ځواکونو یو ویاند بل سلون وویل چې ائتلافي ځواکونو ته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه رسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. د ورځپاڼې په وینا له دې مخکې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په هلمند کې په یوې بله پیښه کې هم د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنې ویلي وو چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کړې وه چې د امریکا د پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 22 ملکي وګړي وژل شوي دي. ډیجیټل ژورنال وړاندې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په اشاره لیکي په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو شمیر په دې هیواد کې 8400 تنه دی او د دغه ماموریت مسؤول امریکایي جنرال د 5000 نورو سرتیرو غوښتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو محارب ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسېدلی خو داسې ښکاري چې د ټرمپ اداره لکه د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر په دغه هیواد کې پوځي حضور پراخوي. نړیوال بانک په خپل وی پړنه کې په افغانستان کې د کرنې د ودې په برخه کې د اوبو لګولو د یوې پروژې یادونه کړې او لیکي د بلخ په خلمو ولسوالۍ کې بزګر اوس کولای شي چې خپل شاړې ځمکې په سمسور هغو بدل کړي. د خبرونې په وینا د دغې پروژې ګټه 1400 کورنیو ته چې په کرنې او باغدارۍ پورې تړلې رسیږي او هم د بزګرو د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته کوي. دغه پروژه د اوبو خور د کانالونو د رغولو او پراختیا ورکولو د پروګرام یوه برخه ده چې هدف یې په مشخصو ځایونو کې کرنې ته وده ورکول او د حاصلاتو زیاتوالی دی. د محمد اشرف په نوم یوه بزګر د خبرونې ته ویلي چې هر کال به دوی خپلو ځمکو ته د اوبو د ویالو پر ټینګولو له 5 لکو زیاتې افغانۍ لګولې. له شګو ډکو بوجیو به یې د ویالو استنادي دیوالونه انکلکول چې اوبه خپلو کروندو ته ورسوي. خو اوس د دغه نوي کانال په جوړېدو سره نور له دغه لګښته خلاص شوي او ټول دهقانان خوښ او خوشحاله دي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل له ناجی صاحب څخه.
د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره په امنیتي مسایلو څرخېده اکثرو سناتورانو اندېښنه وښوده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د مشرانو جرګې د دغې ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقي کوله او د سناتورانو له څرګندونو وروسته اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو امنیتي چارواکي وغواړي او د سناتورانو اندېښنې ورسره شریکې کړي.
نامې سره کول فاریاب کومې نام نه چی په سرپل، فاریاب، جوزجان او نورو ولایتونو کې دي. د کورنی امنیت او دفاعي چارو مشر هاشم الکوزی باید مکلف دی چې امنیتي چارواکي کمیسون ته وغواړي او دا موضوع جدي مطرح کړي. موږ په کراتو دا خبره تکرار کړي چې په ژمي کې باید عملیات شوي وای، خو په خواشینۍ سره تر هغې چې ولایت یا ورسوالۍ سقوط وکړي بیا هغه مهال قوتونه ځي.
مشرانو جرګې تر دې وړاندې هم ویلي چې دا مهال د هیواد 15 ولایتونه د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره دي او په 13 ولایتونو کې جګړه روانه ده. سناتور عبدالله قرلوق د جرګې د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې لا هم وسلوال مخالفان په کندز کې فعال حضور لري او که چیرې د دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، دا ولایت به یو ځلې بیا د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي.
اگر در صورتی کې د رابطه با کندز
کچیر حکومت د کندوز د امنیتی ستونزو د هواری لپاره جدي اقدامات وکړي، د دې ویرشته چې د ولایت یو ځل بیا سقوط وکړي، ځکه په 4 کیلومتري کې لا هم مخالفین حضور لري، د خلکو ته ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د نورو ولایتونو د ناامنیو ترڅنګ سناتور لطف الله بابا وویل چې د ننګرهار ښار ته نږدې سیمو کې هم امنیتی ستونزې ډېرې شوي او په وینا یې چې د وسلوالو لخوا ولسی خلک او قومي مشران وژل کیږي.
ننګرهار ولایت کې روسترز کې اوازه ده اندخنې ورده په ځنی سیمو کې ولسی وژنې شروع شوې دي، قومي مشران وژل کیږي، سپینګری وژل کیږي. پرانا ورځ باندې تقریبا 2 ورځې مخکې د رودات ورسوالۍ چې خاصه تقریبا په 40 کیلومتره یا 50 کیلومتره کې پرته ده، دا غي مربوطې او قرې د کټغې په نوم باندې چې هغه کې دوه قومي مشران یو د کلم په نوم باندې یو د عبدالوهاب په نوم باندې دا د مخالفین د خوانه پرانا ورځ باندې وژل شو.
خو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سه‌شنبې پاورس ازادي رادیو سره په خبرو کې د هیواد امنیتی وضعیت خرابېدو په تړاو د مشرانو جرګې د غړیو اندېښنې بې ځایه وګڼلې او ویل چې دا مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
د امنیتی وضعیت په اړه هیڅ ډول اندېښنه نشته. د افغانستان خلک له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري لري. موږ ویلی شو چې دا مهال په هلمند، کندوز، بغلان، هرات، فاریاب او د هیواد په ختیځ او نورو سیمو کې پوځي عملیات روان دي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو سناتورانو په وینا د هیواد یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او که چیرې حکومت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، ممکن امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې شي.
عمر دل چې ځینو سناتورانو د افغانستان پر امنیتی وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. نا امنیو او جګړې په سوریه کې هم د نړیوالو اندېښنې ولاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو تیړونکو د سوریې په ادلب ښار کې د هغه مشکوک برید په اړه څېړنې پیل کړي چې لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شوي. جزئیات له اجمل ان څخه.
ملګرو ملتونو د سوریې په ادلب کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څېړنې پیل کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څېړنو کمیسون په یوې اعلامیه کې دا برید چې لږ تر لږه 50 کسان یې ووژل غندلې. په اعلامیه کې د هغو روغتیایي تاسیساتو هدف ګرځول چیرې چې د دې برید قربانیان تر درملنې لاندې و هم غندل شوي او دا یې د جنګي جنایت سره برابر او د بشري حقونو جدي سرغړاوې بللې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا په بروکسل کې خبریالانو ته وویل ټولې نښې نښانې داسې ښیي چې دا یو کیمیاوي برید دی او د هوا له لارې شوی. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر دې پیښې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویان شان سپایسر ویلي دا برید ناوړه برید دی او له پامه نه شي غورځېدی. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باور لري چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د دې برید مسؤل دی. ښاغلی سپایسر وایي فکر کوم دا چې څوک دې د خپلو خلکو پر ضد د ښځو او ماشومانو په شمول له کیمیاوي وسلې کار واخلي داسې څه نه دي چې کوم متمدن هیواد پرې سترګې پټې کړي وی مني او وی زغمي. فکر کوم دا داسې څه دي چې موږ نن ښه روښانه کړل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم ویلي چې بشر الاسد د دې ډله ییزې وژنې مسؤل دی او پر هغوی چې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي غږ کړی چې د خپلو سیاسي، ستراتیژیکو او اخلاقي مسؤلیتونو په اړه یو وار بیا خبر وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون ویلي که چیرې ثابته شي چې دا برید د سوریې حکومت کړی نو دا به له پوښتنې پرته جنګي جنایت وي او له دوی سره به یې حساب کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان دا برید غیر انساني بللی چې د سولې خبرې له خطر سره مخ کولی شي. د ترکیې د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې اردوغان دا خبرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي.
د سوریې حکومت دا رد کړی چې کیمیاوي وسلې کارولې ویلې دي. دوی د خان شیخون په خارګوټ کې د ترهګرو د کیمیاوي وسلو یو ډیپو لمنځه وړی. د سوریې حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي دا برید د 322 روسي جنگي الوتکې په وسیله شوی چې د کیمیاوي وسلو د انتقال وړتیا نه لري. د سوریې پوځ هم د کیمیاوي وسلو کارول رد کړي. د سوریې د بشري حقوقو د سار برتانیي میشتې ډلې او د سوریې د طبي پاملرنې د ادارو ټولنې ویلي په برید کې د وشل شوو کسانو شمیر له 100 پورته دی او د 400 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. رپورټونه وایي ګڼ ټپیان د تنفسي ستونزو سره مخ دي. په سوریه کې د دې کیمیاوي برید په اړه رپورټونه د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د سوریې او سیمې د راتلونکو په اړه د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس څخه مخکې خبريږي. د سوریې په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې کې تر اوسه لږ تر لږه 300,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو دا خبری مجله تر اونیم بجو ده. د خبری مجله په دې برخه کې مو لیوی جالب موضوع خبرو. آیا تاسو هم د الماسو د ګوتمه یا نورو غاڼو شوقی است؟ په هانګ کانګ کې یو الماس چې پینک سٹار یا ګلابي ستوري نومیږي په څه باندې یو او یا میلیون ډالر خرڅول دي. سره د الماسو یو نورو غاڼو په برخه کې دریم نوې نړیوال ریکارډ جوړ شو. تفصیل فریبا ظاهر خبري.
دغه الماس 9.5 قیرات وو او د پینک سٹار یا ګلابي ستوري په نوم یادیده. د سات بایز په نوم برتانوي شرکت چې لیلمونه کوي وایي دا الماس د سیشن په پرس په 1.2 میلیون ډالر وپلورل سو چې د قیمتي ډبرو یا ګاڼو د خرڅلاو په برخه کې دریم نړیوال ریکارډ جوړ کړ. دغه بایزوی ډوله الماس ته تر پلورلو د مخه 8 میلیون ډالر بای ورکړل شوی و. تر دې درې کال وړاندې په جنیوا کې د همدی شرکت په یو بل لیلم کې یو قیمتي ډبره تر دې په لوړه بیه پلورل شوی و، خو هغه معامله د پیرودونکو لخوا د بیې د نه پرې کېدو له کبله فسخ شوه. دا تر ټولو لوی بې عیبه ګلابي رنګه الماس دی چې د امریکا د ګوهر پیژندنې مؤسسې لخوا درجه بندي شوی دی. د سات بایز شرکت وایي دا قیمتي ګوهر د هانګ کانګ د ګڼو یوې کمپنۍ چاو تای فوک واخیست او دوه نورو د طالبانو ته ماته ورکړه. تر دې مخکې د نړۍ تر ټولو ګران بیا الماس چې 13 مارچ په لیلام کې پلورل شوی و اوپنهایمر بلو و چې بیا یې 15.8 میلیون سویسی فرانک و چې دا د 15.8 میلیون ډالر معادل دی. تر هغه د مخ ریکارډ بیا یو ګلابي الماس جوړ کړی و چې په 2010 کال کې په 16.2 میلیون ډالر پلورل شوی و.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر اونی مبجو ده.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالیو د ګندل یو دکان تر اخلي یو دلته په دې دکان کې ډیر زیات کالی باندې چې اریا به ځان ته بیل نوم لري د دې دکان له خوان سره خبرې وکړو او د دې کالیو په اړه به معلومات ترلاسه وکړو.
زمانو نور محمد دی د غزنی دی ولایت. په خوا سه و ډیر ګان وو او ډیر شل متری تیکی 15 متری تیکی وو. وسنای وخت او شرایط فرق کړی ده.
په ټوټه په چورموي په دغه غړی چې ګندل کیږي په 200 روپۍ مصرفيږي او بیا تاسو یو ډر کالی په څو خرڅوي.
ولا دلته موږ لیک ظالمان یو. ظالمان زکه یو سدا دومره راش نلری د خاص خاص خلګو رازی او خاص خاص خلګو سی وعدت یا به هر کی اوسیږي نو موږ ټول مصرفونه پکې اچو او خپل ګټم نیسو.
کیدلی سی کاله ته وړاندې راسو او تاسو ته وایي چې کوم کمیس په څنوم یادیږي.
دغه کمیس د کوچی په نوم یادیږي. دغه غړې لاستونی لامن ټول د لاسو کار ده د ته وال ویل کی د ګاندی.
او دغه بل څنګه تاسو دغه په سنوم یادیږي؟
کټواز خلکو رسم رواج دی هغه کمیس او دام د کوچیانو د جنکیو د رسم رسوم ده. دغه هم کوچی ده در طول سوینی
بنارس. ولی ارتوه یقه کم یاده
بنارس تکی تویایی دغه تکه نده دغه تکی بنارس دی.
تکری خو رنگ رنگ دی کنه خلک کوم تکری ډیر خوخی یو سره
خلک اصلا سی په کلتور سره خلاصي کی دغه چکن ډیر اخلي.
خدغه ګلابي
ګلابي یا شین سی هر یو یی سی د چکنی
دا کمی ستې په څومره وخت کې ګندلای
کوم یو ماشین دوزی کده لاسو
د لاس ګندلیم خیم د ماشینیم
یارا تقریبا په درې میاستو کې ګنډل سوی دي.
درې میاستو کې یو کمیس ګنډی؟
و موږ نه ګنډه ښځې سي ګنډي. ټیکې ورکوو، مواد ورکوو، یوغو په درې میاستې، څلور میاستې، دوه میاستې یوغو ګنډي، بیا تیاری بیا موږ ته راوړي، بیا موږ بسم بندي کوو.
اوس څه ګنډي؟
اوس هم دغه کمیز ګنډو، لاسونی دغه دي،
دغه ستوري دي،
دغه لاسونی دي،
او بل یخنده،
دغه یخنده. حساب ماشین برقی دی، ډېر پخوانی